السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په خبر کې د غرمې دولس بجې شوې دي. زنی ساجمن بدر سره په دې روانه خبرونه کېم اوریدونکو په دې غړې کې به تاسو ته د خیبر پختونخوا د پاکستان د سن نور برخو د افغانستان په اړه ریپورتونه وړاندې کوو. تبصرې او شننې هم دي. خو در سمخ کې د دې سات خبرونه ورو چې زم همکار عبدالحی کاکړی درته وړاندې کوي.
سرټکی په کورم کې مظاهرچانو له حکومت غوښتي چې د وسلوالو ضد امنیت پر مهال لا درک کړل شوي کسان دي عدالت ته وړاندې کړي. د افغانستان په ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان ولایتونو کې نن له 15 څخه تر 15 ملي متره پورې د باران اورېدو اټکل شوی. او د امریکا د پخواني ولسمشر ډاکټر ویلي چې له تمې سره سم د ټرمپ زخمي شوی غوښ مخ په رغېدو دی. او سم د خبرونو تفصیل په کورم کې مزارچانو له حکومت غوښتي چې د وسلوالو ضد عملیات پر مهال له دارک کړل شوي کسان دي عدالت ته وړاندې کړي. د خلکو په زور د ورکولو د مظاهره پرون د کورم په صده کې وسویچ پکې ګډونوالو د ترګریز چوارو نه ورکړل. یو مدني فعال عمران مقبل احتجاج غونډې ته د وینا پر مهال تور پورې کړ چې فوج او ملیشیا ځواکونو یو شمېر کسان پورته کړي چې لا یې هم له ځان سره ساتلي دي. امنیتی ځواکونو رسمند مظاهرچانو د دې تورونو په اړه لاسنه دی ویلي. البته د کورمی یو پولیس چارواکی چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله څو ورځې وړاندې مشالې ته ویلي ول چې وسلوال ته د ډوډۍ ورکولو په تورې ځینې کسان نیولي ول چې وروسته یې خوشې کړل. د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن مشر داوا کړی چې تحریک انصاف د نوو انتخابات لپاره د خیبر پښتونخوا اسمبلی ماتولو ته تیار دی. پرون په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال مولانا فضل الرحمن له تحریک انصاف سره د مذاکرات لپاره د سېنېټر کامران مرتضی په مشرۍ کې یو 15 کسیزه کمیټه اعلان کړه. هغه زیاته کړه چې کمیټه به له پی ټی آی سره تر سلام مشورو وروسته د راتلونکي لپاره تګلاره ټاکي. نوموړي د یو پوښتنې په جواب کې داوا وکړه چې تحریک انصاف دې ته تیار شوی چې په هیواد کې د نوو ټاکنو لپاره د خیبر پښتونخوا اسمبلی ماته کړي. هغه ول دا یو شګام دی او دوی هر کله کې وي. خو د پی ټی آی مشر بیرسټر ګوهر یونس ریلیجن ته پرون ویلي چې ګوند یې له جمعیت العلماء اسلام سره نه له اسمبلی څخه د استفاګان ورکولو او نه هم د خیبر پښتونخوا اسمبلی ماتولو په اړه کومه سلام مشوره کړې ده. له واکمنو اسمبلی نواز پرته د پاکستان زیاتره سیاسي ګوندونه تور پور کوي چې د روان کال فروری اتمې انتخاباتو کې دندلې شوې ده. خو انتخاباتي کمیشن دا تورن ردوي او وایي چې ټاکنې شفاف وي. د کراچی پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ یو غړی د الله پښتون نیولې دی. د کراچی آرټلری میدان تانیدار سجاد علي پرون مشالې دی ټول چې د پی ټی ایم مشرانو په لویانو د کراچی پریس کلب مخ ته د احتجاج په محل د ریاستي ادارو په خلاف ناری وهلي وي. د خلکو د پارولو هڅې کړې و نو ځکه ور باندې مقدمه درج کړې ده. پولیسو هدایت الله پښتون پرون د عدالت وړاندې کړ او عدالت هغه د نورو پلټون لپاره په دورځنی ریمانډ پولیسو ته وسپارل. د وځاسي حال کې د چي د جولای پر ومه په پی ټی ایم د حکومت لوري د اعلان سو امنیتو عظیم استحکام زد مظاهره کړې و. د پی ټی ایم مشرانو ویلي د دوی مظاهره پر امن وخو به هم پولیسو د دوی پر ضد مقدمه درج کړې دي. د پی ټی ایم وکیل مونیزا کاکړ مشاله د ټول چې پولیسو د احتجاج تابع کونکي د ټول پښتون رویداد مصطفی کمال ترڅنګ د مظاهره په درېنیم سو ګډونوالو مقدمه درج کړې ده. د افغانستان په ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان ولایتونو کې نن له 15 څخه تر 15 ملي متر پورې د بارانونو اورېدو اټکل شوی دی. د طالبان د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وړاندوینه کوي چې په دغو ولایتونو کې د سیلابونو د راتلو امکانات شته. دا هغه ولایتونه دي چې تېرې اونۍ له دوشنبه راهیسې سیلابونو او توبانونو پکې لسګونه کسان وشلې دي. په ننګرهار کې تر ټولو زیاته د سرخرود ولسوالۍ ځپل شوې ده. د امریکا د پخوانی ولسمشر ډاکټر ویلي چې د تمې سره سم د ټرمپ زخمي شوی غوښ مخ پر غېدو دی. ډونالډ ټرمپ د جولای پر 14 د امریکا په غربي پنسلوینیا کې د ولسمشری انتخاباتو ته کمپاین پر مهال په یو قاتلانه حمله کې پر غوښ وشتل شوی. دغه پخوانی ډاکټر رونی جکسن پرون پر ایکس پاڼه خبره کړې لیک کې ویلي چې ګولۍ د ډونالډ ټرمپ په غوښ کې 2 سانتي متره زخم جوړ کړی دی. هغه زیاته کړه چې غوښ یې ټانکو ته اړتیا نه لري، البته پټۍ تللو ته ضرورت شته. نوموړي وویل چې د ټرمپ په نورې طبي ارزونې هم کېږي. جکسن د ټرمپ په واکمنۍ کې په سپینه ماڼۍ کې فزیشن و او دا مهال په امریکا کانګرس کې له ټیکساس ریاست څخه د ریپبلیکن ګوند غړی دی. د خبرونو پای
خبرینم د عبدالحی کاکړ نه اوریدل. اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه سمون په ویب پاڼه په مشال ریډیو.com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې بواره په کرمه کې د لادرکه کسانو لپاره مظاهره شوې ده. په قبایلی سلو کې د پوسی عملیات وروستو چارواکي وایي چې خلکو ته تر ډېره د تاوانونو معاوضې ورکړي دي، خو خلک څه وایي؟
د باجاور د مومن د اورګزو د کورم په دې ځینو کې په دغه دمخیل په دلته چې کومې ته بیان شوي دي، د هغې لس فیصد خلکو ته هم خپله معاوضه نه ده ملو شوي.
د مومندو د لکړو سیمو روغتون له تیرو دریو میاشتو راهیسې بند دی چې له وجې خلک مشکلات لري. دا نور رپورٹونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره ورزو د خبرونی لومړی رپورت طرف ته. په پاکستان کې کوي خواته بلوچ فعالانو د لادرکه کسانو د خوشی کول لپاره احتجاجونو ته دوام ورکړی دی، نو بل لور ته پرون په کرمه کې هم سلګونه خلکو د ورکو کسانو لپاره مظاهره کړې ده. دوی تور پورې کړی چې په دې وروستیو کې د وسلوالو ضد عملیات پر مهال امنیتي ځواکونو ځینې کسان پورته کړي دي او له ځان سره بوتلي دي. امنیتي ځواکونو رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي، خو یو پولیس چارواکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې ځینې کسان اوچت کړل شوي خو هغوی بیرته خوشي کړل شوي دي. په دې اړه نور حال طارق اورګزی را کوي.
دا نارې د کرمې په صدق کې د خلکو جبري لادرکه کېدلو پر ضد د شوي احتجاجي مظاهرې پر وخت وهل شوې. د خالی پرس په سلګونه سیاسي غړي، مدني فعالان او مقامي خلک د سیمې په مرکزي چوک کې راغون شوي ول چې بدرکه شوي کسان د موندلو مطالبه کوله. په احتجاج کې شامل د غوزګړی عمران مقبل د خپل تقریر پر مهال الزام لګولې د سیمې ډېر کسان پوز او یا ملشي ځواک اوچت کړي چې بیرته هغوی خپل کورونو ته واپس نه دی ورغلي. مقبل زیاتوي که چا څه کړي وي نو مقدمه در باندې درج شي، خو مزید دی نور په غیر قانوني توګه سوک نه ساتي. دا احتجاج په داسې وخت کې شوی چې په کرمه کې امنیتي سرتیرو سمو د وړاندې علاقې ته ورغلي، نامعلوم وسلوالو ته پناه او خوراک څکاک ورکولو په تور سینې مقامي خلک نیولی. په سیمه کې داسې هم شته چې د مقامي خلکو تر مخه د لټونې عملیاتو پر وخت هغوی له خپلو کورنو اوچت کړی شوي. که څو هم د بدرکه کسانو کره شمېر مخې ته نه دی راغلی، خو زیات کسان په منځني کرمه کې ورک دي. د جولای په شلمه په شوي احتجاج کې یو شمېر هغه خلک هم موجود ول چې خپلوان یې په تېر وختونو کې بدرکه شوي. له خیبره یاد احتجاج ته ورغلی یو مدني فعال خانولی افریدی وایي دا ډېره د افسوس خبره ده چې یو کس پر دغه اوچت شوی چې له هغه د ټوپک په زور وسلوالو ټوډې خوړلې ده. افریدی زیاتوي د امنیتي ځواکونو دا ذمواري ده چې سیمې ته ورغلي وسلوالو پر ضد کاروایي وکړي، خو هغوی کلو ګرځېږي. په کرمه کې لسمو دی رهسې د امنیت وضع خراب ده. په لنډو وختونو کې هغلته نه یوازې پر امنیتي سرتیرو بلکې په عام خلکو هم وسلوال بریدونه شوي. په سیمه کې پوز او ملشي ځواک هم د وسلوالو پر وړاندې خپلو عملیاتو ته دوام ورکړی. د میرباغ پټان عبدالخالق وایي پوز خو مخکې هم وسلوال له سیمې تښتولي ول، نو بیا اوس بیرته څنګه راغلل؟ عبدالخالق زیاتوي څومره هم مخکې پوځي عملیات شوي علاقې ته محرومیانې تباهي او نقصان راوړی، او که په راتلونکي کې هم داسې سوي نو هیڅ د خیر تمه ورنه نه لري. پټان عبدالخالق دا هم وایي که د چا دا دریز دی چې پر دهشتګردي خلک اوچت کړی شوي، نو پوښتنه دا ده چې د دوی پر سیمه دهشتګرد ولې پیدا کیږي. بل خوا په دغړه د پاکستان پوځ دریز مخې ته راغلی او نه بل حکومتي ادارو سویلی. البته په منځنی کورما کې د پولیسو یو چارواکي چې میډیا سره د خبرو اجازه نه درلودله، مشال لډیو ته سمو د وړاندې ویلي ول کچو هم وسلوالو ته د ډوډۍ ورکولو په خبره ځینې کسان یو چت کړي وو، خو بیرته بیا را خلاص کړل. چارواکي وایي دا جرم دی چې څوک وسلوالو ته پناه ورکړي او یا بل داسې امداد ورسره وکړي، او زیاتوي په همدغه کیس کې نیول شوي ځینې کسان چې حرکتونه مشکوک کول، نو د هغوی را خلاصول لا هم ممکن نه ده. چارواکي دا هم ویلي په سیمه کې ځینې خلک د وسلوالو سره ملګري شوي، خو کورنۍ دا خیال کوي چې هغوی ورک دي. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسوره په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورسنګ یو فعال غړی نیول شوی دی. پولیس تور پورې کوي چې هدایت الله پښتین یې د مظاهرې پر مهال د ریاست ضد شعارونو ورکولو په تور نیولې دی. هغه پرون عدالت په جسماني ریمانډ د دوه ورځو لپاره پولیسو ته سپارلې. د پی ټی ایم مشران د پولیسو تورونه ردوي. د غورسنګ وکیلې منیسا کاکړ بیا مشال ریډیو ته ویلي دي چې پولیسو د شاوخوا 3.5 مظاهره چانو ضد مقدمه درج کړې دي. نور تفصیل له کراچۍ نه نیاز علی راکوي.
په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو وکیلې منیزه کاکړ د جولای په 3 مشال ریډیو ته ویلي د کراچۍ اتحاد ټاون پولیسو د پی ټی ایم د کراچۍ غړی هدایت الله پښتین دوه ورځې وړاندې د جولای 13 نیولې وو، خو بیا یې د خار اټلري میدان تانی پولیسو ته سپارلې دي. منیزه کاکړ وایي پولیسو هدایت الله پښتین د جولای په 3 کراچۍ کې یو ځای عدالت ته وړاندې کړو. عدالت بیا دو ورځې پولیسو ته پریمان ورکړی دی.
دا ایف آی آر چې د دوی سکم په 1 جولای باندې سکم پروټیسټ شوی وو، د 1 جولای ایف آی آر چې دوی په 13 تاریخ باندې کټ کړو او پخ کې هدایت نامینیټ کړو، او دې نه پسې بیا پرون عدالت ته نه پیش کړو، نن یې عدالت ته پیش کړو. په اخ ټینګ کې سکم مجسټریټ وو، هغه په دې شي کې کنفیوز وو چې مطلب مونږ ورته دا سٹارټ ٹرایل دی نه دا مطلب سیشن ٹرایل دی. هغه مطلب الفاظ یې باندې سر نه شو کړل چې دا مطلب هغه خپل پاور پته نه وو چې دا د خپل ٹرایل دی. نو پخ ټیم هغه پولیس کسٹڈی ته ورکو.
بلخوا د پی ټی ایم د کراچۍ مشر نور الله ترین د جولای په 3 بیا مشال لیډیو ته ویلي هدایت الله پښتین دوه ورځې لا درک وو، خو نن عدالت ته وړاندې کړل شو. نور الله ترین زیاته کړي چې د غورزنګ مشر منظور پښتین په اعلان د جولای په 3 د هیواد په ګڼو خارونو او نړۍ کې پی ټی ایم احتجاجي مظاهرې تابع کړې وي، او دا احتجاجونه د نوي اعلان شوي فوزي عملیاتو عزم استحکام په ضد وو. په دې لړ کې پی ټی ایم د کراچۍ پریس کلب مخې ته هم پر امن مظاهره کړې وه، خو بیا هم پولیسو د پی ټی ایم د غړو پلویانو په ضد مقدمه درج کړې ده. بلخوا د کراچۍ پولیسو د اټلری میدان تانی ایس ایچ او سجاد علی بیا مشال لیډیو ته ویلي چې مظاهره کې د پی ټی ایم پلویانو د ریاستی ادارو په ضد نارې وهلې دي، او خلک یې د ریاست او ریاستی ادارو په ضد درا پارولو هڅې کړې دي. نوموړي په وینا چې د مظاهرې سمدستي وروستو د مقدمې لپاره خاص وړاندې کړل شوی وو، خو مقدمه د جولای په 13 درج کړې شوې ده. بلخوا د پی ټی ایم د سن مشرانو په مقدمه کې په ځان لګېدلي تورونه رد کړي. د پی ټی ایم د کراچۍ ویاند روید الله بیا مشال لیډیو ته ویلي پی ټی ایم د پښتنو د حقونو لپاره پرمنا او قانوني مبارزه کوي، او دا به دوامدار ساتي.
دا زمونږ د پاره څه نوې خبره نه ده چې کله نه هم مونږ خپل د خپل کام د حق غوښتنې شروع کړي دي، او د خپل کام د حق لپاره مونږ پرمنا احتجاجونه کړي دي. نو زموږ خلاف دوی مقدمه جوړې کړي دي او دروغجنې مقدمه جوړې کړي دي، او دا غي مقدمه مونږ په عدالت کې په قانوني توګه باندې خه مقابله هم کړي ده. مونږ وردا دا ثابت کړي دي چې هغه مقدمه دروغجنې وي، دا غي هیڅ قانوني حیثیت نه ولوس به هم خپل لکه څنګه چې د خپل کام د حق لپاره مونږ مبارزه مبارزه جاری ساتو جاری به ساتو دغه سید داسې دروغجن مقدمو او د دې خلاف په قانوني میدان کې هم مقابله کوو.
په کراچۍ کې د پی ټی ایم غړي هدایت الله پښتین د نیولو دا لومبۍ پیښنه ده. په کراچۍ او د هیواد په نورو برخو کې د پی ټی ایم مشر منظور پښتین، علي وزیر، نور الله ترین په ګډون ګڼ شمېر پلویان او غړي پولیسو هم په دې ډول نیولي او زنداني کړي دي. خو دا وخت د منظور پښتین په ګډون زیاتره غړي په ضمانتونو خوشي دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
د پاکستان ځینو سیاسي ګوندونو د انتخاباتي کمیشن لخوا دوی ته د ورکړل شوي نوټیس په غبرګون کې ویلي چې په ټاکنو کې له انتخاباتي قانون سره سم په عمومي څوکیو 15% ښځې کاندیدې کړې وي. کمیشن بلوچستان، نېشنل پارټي، تحریک لبیک، عوامي نېشنل ګوند، جماعت اسلامي، پاکستان عوامي تحریک، قبایل مومنت، جمعیت علماء پاکستان، نورانی، پاکستان عوامي تحریک، پاکستان نظریاتي پارټي، مظلوم اولسي تحریک ته نوټس کې ویلي وو چې په تیرو ټاکنو کې په عامو څوکیو 15% ښځې نه دي کاندیدې کړې. خالدان نیاز په دې اړه د سنو سیاسي ګوندونو غبرګون راغستې ده.
د عوامي نېشنل ګوند انفارمیشن کمیټه غړي طارق افغان مشال ریډیو سره خبرو کې وویل عوامي نېشنل پارټي تیر عام ټول ټاکنو کې د خیبر پختونخوا اسمبلی 15 حلقو باندې ښځو امیدوارانو ته ولې د کامی اسمبلی د پاره 43 زنانو ته ټکټونه ورکړي وو. دی وایي د انتخاباتو د پاره د الیکشن کمیشن لخوا مطلوبه 15% هدف پوره کړی دی. بلخوا د جماعت اسلامي د خیبر پختونخوا جنرل سیکرټري عبدالواسی وایي چې کوم امیدواران یې ودرولي وو هغه کې 15% ښځو ته هم ټکټونه جاری کړي وو. دی وایي نه صرف ښځو امیدوارانو ته ټکټونه ورکوي بلکې مرکزی شورا کې هم لس ښځې شاملې. د الیکشن کمیشن نوټس په اړه عبدالواسی وایي
نوټس هغه مرکزی تنظیم ته ورکړی دی او چونکې د مرکزی تنظیم د مشاورت سره دې جواب ورکړي زمونږ د طرفه چې د سبې په تاسو باندې چې کوم زمونږ په صبح کې په هغه باندې باندې 100% عمل کړی دی. مې دې د مرکز په توګه چې یو سیټ نن کم پاتې شوی او نور زمونږ په علم کې دا چې خواتین ته هم ټکټونه جاری شوي او سړو ته هم جاري شوي او موږ کوشش کړو چې هم په هغه تعصب کې څومره سړي دي هغه 5% خواتین وتره. قانون داري چې دا به ٹوٹل کینڈیڈیٹ 5% نہیں جی ٹوٹل سیٹوں سمر دی جی سمر تک کینڈیڈیٹ کم اپراتی دارے 5% ہوئی.
خو سماجی فعال نادیا خان وای چې سیاسي ګوندونه ډېر کم خوځو ته جنرال نشستلو باندې ټکټونه ورکړي د کومې چې مختلف وجوهات دي. مشال ریډیو سره خبرو کې نادیا خان زیاته کړه
عمومي چې کم یو کلچر دی یا رویه ده چې سیاسي پارټیانې دا غړي چې خځې چې کم دي هغه په پراپر طریقه باندې هغه دغه عوامي مقبولیت چې کم دی هغه نشي حاصلې دی هغه د کمپینز حصہ هغه نشي جوړې دی نو دې لکه شانتې داسې مگر اعتماد هم په ښځو باندې نه کوي. مطلب چې کوم د پارټي ښځې کینډیډیټس دي هغه جنرل سیټونو باندې هغوی دغسې نه کوي. سمر بلور کوم وګورو د عوامي نېشنل پارټي په تیر الیکشن کې هغه د پېښور نه په جنرل سیټ باندې ګټلې وه. داسې موږ سره یو نه یو شکل کې مثال خو موجود دی خو بیا هم دا تعداد چې کوم دی دغه ډېر کم دی او دغه شمېره زیاتولو ډېر زیات ضرورت دی.
د یادونې وړ ده د الیکشنز اکټ 2019 سیکشن 216 لاندې هر سیاسي پارټۍ د پاره ضروری ده چې هرې اسمبلۍ کې ښځو ته کم از کم 15% جنرل سیټونو باندې ټکټونه ورکړي. ولی سیاست باندې ژور نظر لرونکي وایي چې پارټۍ دې باندې ډېر کم عمل کوي. خالدان نیاز، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د شماریاتو ادارې د جولای د درېمې اونۍ په اړه یو رپورټ خپور کړی دی. په رپورټ کې ویل شوي دي چې د روان کال د جولای میاشتې په لومړیو دوو اونیو کې د ګرانۍ شرح 1% زیاته شوې ده، چې ورسره د ګرانۍ سالانه شرح 65% ته رسېدلې ده. اداره وایي چې روانه اونۍ د تیلو، بجلی، چرګ، غوښې او دغسې د نورو خوراکي شیانو په نرخونو کې اضافه شوې ده. بلخوا د خیبر پختونخوا اوسیدونکي وایي چې د ګرانۍ له وجې مشکلات لا نور زیات شوي دي. په دې اړه نور تفصیل عصمت علي شاره کوي.
د پاکستان د شماریاتو ادارې بیورو آف سټیټسټک د جولای د میاشت درېمې اونۍ جاری کړې شمیرو کې وایي چې د روان کال د جولای د میاشت په لومړي دوه اونو کې د ګرانۍ شرحه 1% سیوا شوې، چې ورسره د ګرانۍ سالانه شرحه 25% ته رسیدلې. اداره زیاتوي چې روانه اونۍ د تیلو، بجلی، د چرګ غوښه او نور خوراکي شیان ګران شوي دي. په مردان کې رکشا چلونکي قسیم ګل مشال ریډیو ته وویل چې د تیلو بیې د ګرانېدو سره په مزدورۍ بد اغیز پرېوتې دي.
نن سبا د وړو ریټونو ته وګوره، د چینو ته وګوره، چایو ته وګوره، هر یو شیز په بره روان دی. نو زمونږ د دیاړي مارو خلکو زندګي ډېره په ګرانه تېرېږي. حکومت پر الله تعالی له نیکې هدایت وکړي، ځکه چې کم سړی راشي نو هغه به د ځان صفتونه کوي، خو چې به دغه کورسۍ باندې کوي نو اول ځان مړی او وروسته بیا عوامو له ورکوي. نو عوامو له څه ورکوي؟ خو چې 10 روپۍ ورته یو شیز ارزان کوي نو 50 روپۍ ورته ګران کوي. اوس دالې په دې میاشت کې وګوره، په 1 تاریخ باندې راته پیټرول ګران شو، په 15 تاریخ راته پیټرول ګران شو. نو زمونږ چې کمی سورلی نو خو مکه زړې پیسې مونږ لراکي یا سیوا پیسې نه راکي، نو بټول دومره منډي وخوي صرف پیټرول پہ واچي.
د شماریاتو اداره وایي چې د کال 2023 د مې په میاشت کې په ملک کې د ګرانۍ شرحه 38% وه، خو په کال 2023 د مې په میاشت کې د ګرانۍ شرحه 12% ده. په پیښور کې یو غیر سرکاري ادارې سره کارکونکي محمد عارف مشال ریډیو ته وویل چې حکومت ورته د ضرورت یو شیز ارزان کړي نو دوه نور شیان ګران کړي، د کومې له وجې چې د ماشومانو د تعلیم او نور ضرورتونه پوره کول ګران شوي دي.
حالات داسې بدل شو، دومره ګراني شوه چې ځان ساتل ډیره مشکله شوه. دې وخت کې زما تنخواه ده 22,000 روپۍ، او یقینو کوي چې 22,000 خو پرې گئی تقریبا 1,500 کم. ځان ساتل ډیره ګرانه، ډیره مشکله شوه، ځکه چې یو طرف ته د کور کرایان شي، بل طرف ته چې کم دی بجلی د ګیس بلونه شي، هغه هم دومره ډیر را روان دي. او بل طرف ته بیا چې کم دی نو د کور ساتنه شي، سوداګانې شي، هغه هم دومره ګران دي. داسې کسر پاتې وي هغه بیا بیماریانې پوره کړي، میډیسن ټیسټونه نو ډیره ګران شي. نو دې وخت کې یقین وکړي چې یو عام سړی د پاره چې کم امپلوئی وي او ورکر وي، د هغه د پاره په دې وخت کې ژوند تیرول ډیره ګرانه ده.
د شماریاتو ادارې د کنزیومر پرایس انډیکس تر مخه په کال 2023 کې د پیزار او جامو په نرخ کې 38%، د ترانسپورت په مصرف کې 11%، د تعلیم په اخراجاتو کې 14% او د صحت په مصرف کې 40% زیاتوالی راغلی. دا نوخار اوسیدونکي تیمور کمال مشال ریډیو ته وویل چې باید حکومت ته په خوراکي شیانو او بجلی باندې ټیکسونه کم کړي.
گرانی د تیر کال په نسبت دې کال چې کم ده هغه زیاته شوې ده. کم شوې نه ده که دې ټیم کې مونږ د تیلو نرخونه وګورو، که د بجلی نرخونه وګورو، او کم چې د خوراک کم سامانونه دي داغې ریټونه وګورو، دا د تیر کال په نسبت دې کال زیاته شوې ده. بل دا خبره ده دلته چې هر حکومت راشي هغې هم دا خبره وي چې تیر حکومت دا ګراني چې کوم ده دا د تیر حکومت د وجې ده. نو دلته همیشه چې کوم دی سیاسي پارټیانو او دې حکومتي پارټیانو په یو بل باندې الزامونه لګولي دي، خو د دې د مسلې د حل لپاره هیڅ قسمه هلې ځلې نه دي کړې.
د پاکستان د وفاقي حکومت ویاند اتا تارل رسنو سره خبرو کې وویل چې په ملک کې ګراني په کمېدو ده او د تیر کال په نسبت سخت کال په ګرانۍ کې 6% کمواله راغلی. نړیوال ادارې فینچ ریټینګ د روان کال د جون په میاشت کې جاری کړی خپل یو څېړنیز راپور کې وایي چې په کال 2015 کې به په پاکستان کې د ګرانۍ شرحه 12 او د سود شرحه 14% ته لوړیږي. اداره زیاتوي چې را روان کال به پاکستان کې د ترکې شرحه 3% وي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو د اوریدونکو د پاکستان حکومت د جون په 28مه اعلان کړی و چې د سختریزه او تراګری ضد بعد اسم استحکام په نامه عملیات کوي. د خیبر پختونخوا زیاتره خلکو حکومت مخالفه ګوندونو د نوو عملیاتو پیلولو مخالفت کړی. دا لومړی ځل نه دی چې حکومت د وسلوالو ضد عملیات اعلان کوي، بلکې تر دې وړاندې یو شمېر عملیات کړي هم دي. خو پښتنه دا ده چې پخوانیو او په مقابله کې دا سل ولې خلک د عملیاتو مخالفت کوي. په دې اړه د مجید بابر دا رپورټ اورو.
د وسلوالو پر ضد د عزم استحکام په نامه د پوځي عملیاتو لپاره د هدف ټاکلې سیمه لا معلومه نه ده، خو دې اعلان په خیبر پښتونخوا کې د پښتني سیمو په ګډون د پخوانی قبایلي ضلعو او ټولې پښتونخوا کې د مذهبي او قام پرسته ګوندونو ترڅنګ په ولس کې ژورې اندېښنې راپارولې دي. خود لاهور میشتا سرنیز مرکز کانفلیکټ مانیټرینګ یا د شخړو د سار مشر عبدالله خان وایي چې په دې اړه د پښتنو اندېښنې بې بنیاده نه دي، ځکه چې دوی د تیرو سباندې شلو پوځي عملیاتو په ترڅ کې د پام وړ کړاوونه ګاللي دي، نو ځکه د دې اندېښنو لامل شوي چې نوي عملیات به هغه دردناکه ماضي بیرته راولي.
په ولس کې دا غوسه ځکه ده چې په نویمه لسیزه کې په گاون کې په افغانستان کې د سلوېښت کلنې تنازع او بیا په قبایلي ضلعو کې د وسلوالو شتون او د فوجي عملیاتو مکمل ناوړه اغېز په قبایلي ضلعو او په پراخه کچه د پښتنو په سیمو شوي. د دې سیمې ولس تر ټولو زیات متاثره شوي. د دوی ټولنه، اقتصاد، کاروبارونه، تعلیم او غرض دا چې د ژوند هر اړخ د تباهۍ سره مخ شوي دي. په خاصه توګه روایت او ثقافت یې زیات ګډوډ شوي دي. کله دا سیمې د وسلوالو کمانډرانو، کله د فوجي مشرانو او کله د مذهبي ملایانو برلاسي توب وو چې د مقامي مشرانو عمل د خلګي ختم کړي وو. بیا په لکونه خلک د بیکوري سره مخامخ شول او تر دې مهال یې تاوانونه نه دي ترلاسه کړي. نو اوس ولس نه غواړي چې بیا در په در شي او یا کوم پراخ فوجي عملیات وشي.
د روان 2023 میلادي کال د جون پر 28مه د پاکستان لخوا د نوو فوجي عملیاتو د پریکړې اعلان وروسته د حافظ ګلبادر وسلواله ډلې په شمالي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو پر ضد د الفتح بن نصرت الرحمن په نوم د عملیاتو د پیلولو اعلان وکړ. سربیره پر دې تحریک طالبان پاکستان هم د پاکستان د فوجي عملیاتو په ځواب کې د عزم شریعت په نوم د ځوابي عملیاتو اعلان وکړ چې مخه یې په پاکستان کې د خپلو بریدونو زیاتوالی دی. د خیبر پختونخوا او قبایلي ضلعو د خبریالانو د اتحادیې مشر شمس مومن بیا وایي چې دا مهال په پښتنه سیمه کې د امن او احتجاج په نامه د پاسونونو او په ولس کې د جارحانه رویې تر شا هغه محرومۍ دي چې د دې سیمو ولس ورسره له تیرو دریو لسیزو نه مخ دی.
تاسو ویل چې آیا دوی هغه څه چې کوم نقصانات شوي هغه شان ازاله شوي که نه ده شوي؟ دا خبره بالکل ټیک ده چې دا بالکل پوره په پوره ازاله نه ده شوي. چې کوم ځینو کې شوي ده هغه هم زه بدل یم چې صرف په خیبر کې او په وزیرستان کې سهدا پوری مطلب دا مې ویلې شو 50-50 یا 50-60 چې د الته شوې ده. باقي د باجور، د مومن، د اورګزو، د کورم په دې ځایونو کې د ادم خیل بدل ته چې کومه بیان شوې دي دا غي 10% خلکو ته هم خپل معاوضه نه ملو شوې نه او چې د مطمئن کړې شوې دي.
د پاکستان وفاقي حکومتونه له تیرې یوې لسیزې دا دعوه کوي چې د ترهګرۍ پر ضد د رواني جګړې ترڅنګ په هغه هیواد کې د وسلوالو د بریدونو په دې عملیاتو کې هغه هیواد ته 80 ارب ډالر نه زیات مالی تاوان رسیدلی او د 10,000 نه زیات امنیتي او پولیس سرتیری او ولس وجل شوي. په دې لړ کې نړیوالو ادارو او د امریکا په شمول ملګرو هیوادونو له پاکستان سره په اربونو ډالرو مالی مرستې کړي. دا چې آیا دا مرستې ولس ته رسیدلي، د خیبر پښتونخوا د افتونو سره د مبارزې د صوبایي ادارې یو مشر عادل ظهور بیا وایي چې تر دا مهال یې په دغو سیمو کې په اربونو ډالر مرستې کړي.
تقریبا 173 بلین تھا غم برو سو لوگ دیکھے سلور پنجا میجر کمپونیٹ تھی دیکھیے یو کمپونیٹ دا دے چکن دا ہاؤسنگ سروے دا خلق تو چھے کور کمپنسیشن پر مت کے دا 4,00,000 روپے مل جائے گی. اور کدا کمپونیٹ دے نے علاوہ دا کیمپ مینجمنٹ لگا دا آئی ڈی پی کیمپ سکم فردر اسٹیبلش ہوئے دے وزیرستان آئی ڈی پی دا پارا کو بنو کے آ خلق چکم نینو آ منگا ریزائن کو کیمپ کے خرچی مرسی مطلب دا ټول هغه چې موږ راځي دا تقریبا 173 بلین زموږ یو ریهابیلیټیشن پروګرام دی.
پښتون ژغورنې غورځنګ د نوي پوځي عملیاتو په وړاندې د مقاومت کولو لپاره د هوډ او ژمنتیا لپاره د جولای په 10 په ټول هیواد کې د احتجاج غوښتنه کړې وه. دوی په پاکستان کې له پښتنو وغوښتل چې په ټولو ښارونو او کلیو کې راوځي. د دې په غبرګون کې د خپل احتجاج د ثبتولو لپاره په ګڼو ځایونو کې پښتانه په لوی شمېر کې راوتلي وو. دا لاریونونه چې په مختلفو سیمو کې په پراخه کچه خلکو پکې برخه اخیستې وه، لارو کوڅو ته د ولس دا راوتل دا په ګوته کوي چې عام پښتانه د پوځي عملیاتو په اړه څه نظر لري. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د جون پر 23 ویلي وو چې د عزم استحکام په نامه نوي پوځي عملیات به له پخوانیو هغه بیل وي او دا ځل به پر دومره پراخه پیمانه جنگ نه کیږي چې خلک بے کوره کړل شي.
مشال لیډیو د اوریدونکو په پیښور کې د غرمې 2:30 بجې شوې. د عبدالحی کاکړ نه بلند خبرونه واورو.
په کورمکې مزارچانو له حکومت غوښتي چې د وسلوالو ضد عملیات پر مهال لا درک کړل شوي کسان دي عدالت ته وړاندې کړي. د خلکو په زور د ورکولو ضد دا مظاهره پرون د کورنې په صده کې وسوه چې پکې ګڼ ګډونوالو د ترګریز چوارونه ورکړل. د جمعیت العلماء اسلام فی مشر دعوا کړې چې تحریک انصاف د نوو انتخاباتو لپاره د خیبر پښتونخوا اسمبلی ماتورو ته تیار ده. پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې پر مهال مولانا فضل الرحمان د تحریک انصاف سره د مذاکرات لپاره د سینیټر کامران مرتضی په مشرۍ کې یو 15 کسیزه کمیټې اعلان کړه. پی ټی آئی مشر بیرسٹر گوہر جی انس ٹریڈیشن ته پرون ویلی چې ګوند یې جمعیت العلماء اسلام سره نه لا اسمبلی ځخ د استباګان ورکولو او نه هم د خیبر پښتونخوا اسمبلی ماتولو په اړه کومه سلا مشوره کړې ده. د کراچی پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ یو غړي هدایت الله پښتون نیولې دي. د کراچی آرټلری میدان کارنیدار سجاد علي پرون مشال لري تو چې پی ټی آئی مشران نو او پلویانو د کراچی پریس کلب مخ ته د احتجاج په مال د ریاستی ادارو په خلاف نارې وهلې وي او د خلکو پر وړاندې هڅه کړې وه نو ځکه قربانۍ مقدمه درج کړې ده. پی ټی آئی دا تورونه ردوي. افغانستان په ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان ولایتونو کې نن له 15 تر 15 ملي متر پورې د بارانونو اورېدو اټکل شوی دی. طالبان د ترانسپورټ او چلند وزارت وړاندوینه کوي چې په دغو ولایتونو کې د سیلابونو د راتلو امکان شته. دغه ولایتونه دي چې تېر اونۍ له دوشنبې راهیسې سیلابونو او توپانونو په کې لسګونه کسان وژلي ول. د امریکا د پخوانی پولیس مشر ډاکټر ویلی چې د تامي سره سم د ټرمپ زخمي شوی واش مخ پر غېدو دی. ډونالد ټرمپ د جولای په 14 د امریکا په غربي پنسلوینیا کې د ولسمشر انتخاباتو د کمپاین پر مهال په یو قاتلانه حمله کې پر غوښ شتل شوی و.
لند خبرونه د عبدالحی کاکړ نه وری د لوریدونکو ورسوس ته یو ریپورت طرف ته. په بنگلاديش کې د ستکونکو د مخالفو ډلو ترمنس پنخوتو کې لسکونه کسانو ته مرګ شو بل اوخته ده. الته په بلابلو خارونو کې د سرکاري نوکریو د کوټي یا پکې د برخي سانګړي کولو په سر پراخ لاریونونه روان دي. د وزیر اعظم حسینه واجد د حکومت د هواد خراب شي وسیت کابو کول لپاره د جولای په 14 په هواد کې ټولي تعلیمي ادارې تړلې وي او د قانون وزیر سلحق مظاهره چانو ته د مذاکراتو وړاندیز کړی دی. بلخوا حکومت پرون له خلکو دا هم غوښت دي چې په کورونو کې د ایثار پاتې شي. په دې اړه نور حال په دې ریپورت کې اورو.
په بنگلاديش کې تیر اونۍ محصلانو د حکومت پر دې پریکړې اعتراض وکړ چې مشخص شمېر محصلین به تر فراغت وروسته په حکومتي دوایرو کې جذبې شي. د دې مظاهرو په ترڅ کې تر اوسه لږ تر لږه 114 تنه وژل شوي دي. پوځیانو پرون د پلازمینې ډاکې په لارو کوڅو کې ګزمې کولې او حکومت پریکړه کړې ده چې ټول دفترونه او موسسې به د 2 ورځو په مخه بند وي. رویټرز اژانس روغتیایي چارواکو په وینا خبر ورکړ چې پرون هم د پلازمینې ډاکې په ځینو سیمو کې د ګرځبندیز سربیره مظاهرې وشوې چې د ګرځبندیز په خاطر پوځیانو ډزې وکړې او لږ تر لږه 4 تنه ووژل شول. د بنگلاديش د سریاظم شیخ حسینې حکومت د ګډوډ امنیتي وضعیت په خاطر نن یکشنبه او سبا دوشنبه عمومي رخصتي اعلان کړې ده او یوازې به د بیړنیو چارو ادارې فعال وي. پانتونونه او نور تحصیلي مراکز له چهارشنبه راهیسې بند دي. په بنگلاديش کې دا مظاهرې وروسته تر دې پیل شوې چې د فارغینو له ډلې 10% څوکۍ د هغو کسانو کورنیو ته ځانګړې شوې چې د پاکستان پر ضد د بنگلاديش د ازادۍ لپاره مبارزه او جګړه کړې ده. د شیخ حسینی حکومت په 2013 کال کې دا سهیمه لغوه کړه خو د بنگلاديش سترې محکمې تیره میاشت بیرته راژوندۍ کړه. له پنجشنبې راهیسې انټرنیټ بند شوی. نه په ویبپاڼو کې څه نوي خپره شوي او نه هم په خواله رسنیو کې چا څه لیکلي دي. د روغتونونو په وینا د مظاهرو په ترڅ کې په زرګونو کسان ټپیان شوي دي. د روټرز اژانس په باور د تیرې اونۍ په ترڅ کې پولیسو د خلکو د خورېدو لپاره له وشکې بهوونکې ګازه، پلاستیکي مرمیو او شخیصو بمونو استفاده کړې ده. مظاهرچیانو بیا پولیس په ګاټو او ډبرو ویشتلي او موټرو ته یې اور ورته کړی. په پلازمینې ډاکه کې له پرون غرمې را وروسته ګرز بندیز ولګېد چې له دوه ساعته وروسته لږ نرم شو څو خلک خوراکي مواد واخلي. د چارواکو په وینا حکومت غواړي چې وضعیت وارزوي او د همدې لپاره به نن هم په ډاکه کې ګرز بندیز دوام وکړي.
دا مشال ریډیو ده. که د روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ اوسئ.
د مومندو د لکړو سیمو روختون لتیرو دریو میاشتو راهیسی بند ده. د حکومت او شخصي څنګه په مرسته چلیدون کې د روختون ته به لرو لرو سیمو څخه ناروغان ورتل. د تړل کېدو وجه د حکومت لخوا فنډ نه ورکول دي، خو له دې سیمې څخه د صوبې سملې غړي ساجد مومند وایي چې ډیر سر به خلاص شي. په دې اړه نور حال تاریخ بخنه غواړم. په دې اړه نور حال شانواز ترګزی را کوي.
دبر محمد په لکاړو کې عوامي روغتون د تیرو دریو میاشتو راهیسې بند شوی. دغه روغتون څو څلور کاله وړاندې صوبایي حکومت شروع کړو چې دغه پروژې ته پبلک پرایویټ پارټنرشپ وایل شو. د تیرو اتو میاشتو راهیسې دغه روغتون ته د صوبایي حکومت لخوا د پیسو نور کېدو وروسته بند شوی. د لکاړو تحصیل دغه روغتون ته به د ډیر لرې لرې سیمونه خلک ورتلل او دغلته به د هر رقم مرضونو علاج هم کېده. د صافو د سیمو اوسیدونکي فردوس خان مشال ریډیو ته وایي
مرف پاکستان په نوم یو غیر دولتي تنظیم لخوا په ټیکه چلیده. پیسې ورته صوبې حکومت ورکولې او د تیرو اتو میاشتو راهیسې حکومت پیسې نه دی ورکړې. درې میاشتې کېږي چې دغه روغتون بیا بند شو. دغلته د لیبارټریو، ایکسریو او د نور رقم اوزارونو په واسطه د مرضونو تشخیصولو انتظام او علاجونه به کېدل. ولشا صاحبي مشال رډیو ته وویل د روغتون د بندېدو وروسته دغلته د خلکو د ناروغیو د علاج مشکلات زیات شوي.
ډاکټرانو دلته بډیر نظام راتل. د هغې نه وروسته هغه ادارې دا پرېښود او بل یو ادارې تاواله شو. هغه اداره تر ننه پورې دا دویمه درېیمه میاشت چې دې باندې د قوم خلکو مظاهرې وکړې، جلسي جلوسونه یې پرې وکړل. حال دغه لیبارټریان هم دغه شان ته شړې پرتې دي، ډاکټران هم پکې نشته دي.
د اګست میاشتې دوه درو شلم نه چېرېدونکي چې دغه روغتون به مقامي او غیر مقامي خلکو ته ډېره فایده ورکوله. د محمد دوزو صحت د محکمې د چارواکو خبره دوی حکومتي ادارو ته وینا کړې چې دغه روغتون بند شوی ځکه چې دغلته د مرف په نوم دغه ادارې ته پیسې نه دي ورکړل شوي او هغوی په وړیا توګه کار نه کوي. د محمدونو د قامې سیملې د غړي ساجد مومن په خبره دغه روغتون ته د نګران حکومت په وخت پیسې بند شوي نو ځکه هم دغه ستونزه مختراله.
د دې لپاره چې کوم ریکروټمنت ته ډاکټرانو هغه شروع دي، انټرویوز وغیرہ شروع دي، واپس دوی ته پیمنټ هم شوی دی. ان شاء الله زمونږ د تیسری صافي چې څومره به زمونږ د انبار تحصیل نه زمونږ د ویزونه چې څومره خلک نږدې راوته شي او د هسپتال نه به فیسیلیټیټ کیدل نو ان شاء الله چې دا به واپس فنکشن شي د خیر سره او واپس مخکې چې څنګه سرویس ورکوي ان شاء الله دا غینه بهترین سرویس ورکوي.
د ساجد مومن په خبره د دغه روغتون نه علاوه په نورو روغتونونو کې هم د صحت سہولتونو برابرولو لپاره هلې ځلې شروع کړې. د محمدګړ دغه روغتون په محمدو کې د باجوړ د پولیس سره نږدې آباد دی. د محمدو سره سم د باجوړ نواګۍ تحصیل او شاوخوا سیمو د خلکو په هم ډېره خېګړه کېده. شانواز ترګزی مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو ده. تاسو د مشال ریډیو خبري ګړې اورئ. پرون په پېښور پریس کلب کې د خیبر ضلع د وژل شوي خبریال خلیل جبران په یاد کې یوه غونډه وشوه چې پکې یو شمېر خبریالانو او مدني فعالانو ګډون کړی و. ویناوالو له حکومت غوښتنه وکړه چې د خلیل جبران قاتلان دي ونیول شي او سزا دې ورته ورکړل شي. ځینو ویناوالو د خلیل جبران په ژوند او کار رڼا واچوله. نوموړی د جون په 13مه وسلوالو وژلی و چې لا تر اوسه هیچا د قتل ذمهواري نه ده منلې. د هغه د وژنې ضد په خیبر کې پراخ احتجاجونه هم شوي دي. پولیس وایي چې ځینې کسان په قتل کې د لاس لرلو په تور نیول شوي دي. په دې اړه نور حال له پېښوره وسیم سجاد راکوي.
په غونډه کې شرکت کوونکو د وژل شوي صحافي خلیل جبران په ژوند او کار خبرې وکړې. د خلیل جبران سره سره په خیبر پختونخوا کې په روانه میاشت کې دوه نور صحافیان هم وژل شوي او درې واړو پیښو کې ککړ تنان لا هم نه دي گرفتار شوي. د نوموړي په مرګ د قبایلي ضلعو د خبریالانو د اتحادیې صدر قاضی فضل الله صحافیانو او صحافت ته په یاد خطه کې ورپیښ چیلنجونه مشال ریډیو ته صداسي بیان کړل.
چې زمونږ قبایلی بیټ کې صحافیانو ته ډېر زیات خطر دی، ډېر زیات مشکلات دي. کچرې حکومت ذمهوار ادارې مقتدر قوتونه د دې ادراک ونه کړي نو صحافیان به نور ستونزو سره مخ شي، نور نقصان سره مخ شي. لہذا حکومت له پکار دي صحافیانو جان و مال تحفظ وکړي. موږ په شپږویشتم جون باندې یو قرارداد پاس کړی او فریډم نیټورک په موجودګۍ کې په پېښور کې یو صوبایي وزارت هم سپارل او چې دې باندې قانون سازي وشي. باسې وشي په اسمبلی کې جرنلسټ پروټیکشن قراردادو نو یو مطالبه هم دام ته چې هغه دې منظور کړی شي. صوبایي اسمبلی نه دا چې دا کوم صحافیان غیر محفوظ دي د پېښور ته ریلوکیټ شي، شفت کړی شي د هغو بچي، او درېیم دا چې قسمت سیکورټي او تحفظ ورکول شي د ریاست ذمهواري د شورې کې ول.
خلیل جبران د نامعلومو وسلوالو لخوا په 13 جولای په قبایلي ضلع خیبر کې په ډزو وژل شوی و. نوموړي په کال 2001 کې د ژورنالیزم په برخه کې کار پیل کړو او په بیلابیلو سیمایزو ورځپاڼو او د پښتو ژبې له ځایي تلویزیون خیبر ټی وی سره په کال 2013 کې کار شروع کړو او تر مرګ پورې په یاد اداره کې کار کولو. نوموړی دوه وارې د لنډی کوتل پریس کلب د رئیس یا صدر په توګه هم دنده ترسره کړې ده. د خلیل جبران په اړه د هغه ملګری او صحافي خادم افریده مشال ریډیو ته وایي
دوی چې کوم دی په مختلفو یو دانه چې صرف صحافتي بلکې ادب سره هم ډیر شوق وو، شعر و شاعری سره ډیر شوق وو، خپل به هم لیکل کول. دغه نه علاوه چې کوم دی سوشل سایډ یې ډیر سترونګ ډیر مضبوط وو. مختلف داسې حل ځلې کوا په فلاحي کورونه کې برخه اخلاه ته د ډیر یو مشغله وا. دغه نه علاوه د کوم خیبر چې کوم سیمه د کوم غرونه دي دغه سره ډیر مینه لرله. په غرونو کې ونی بوټی لگول، زنګل جوړول، چنیر جوړول لکه دا د یو شغل وو.
د پولیس په خبره تر دا دمه د خلیل جبران په مرګ کې مشکوک سوار لستنانو نه پلټنې کړي خو لا کمې پای ته نه دي رسیدلي. د ټرایبل یونین آف جرنالیسټ په خبره د کال 2001 نه تر دا دمه په قبایلي ضلعو کې 19 خبریالان وژل شوي او د زیاترو پیښو ملزمان نه دي گرفتار کړل شوي. د خلیل جبران په مرګ د پاکستان یونین آف جرنالیسټ او خیبر یونین آف جرنالیسټ لخوا غبرګون ښودل شوی و او د حکومت نه مطالبه شوی وه چې په پیښه کې ککړ تنان دي گرفتار کړل شي. د پېښور پریس کلب جنرال سیکرټري عرفان موسازی په خیبر پښتونخوا کې د صحافیانو د حفاظت په اړه وایي
صحافت چې کم یو دی هغه په خیبر پښتونخوا کې صحافي چې دی هغه بالکل غیر محفوظ دی. ټولو نه اسان ټارګیټ چې دی هغه نن سبا صحافي دی. اوس په پولیسانو صحافیان په خیبر پښتونخوا کې قتل شوي دي. د هغه د چا هم د قاتل پته نه ده لګېدلې. کله چې دی قاتلان گرفتار شي یو دوه درو ته سزا وشي نو آینده لپاره څوک چې صحافي باندې لاس اوچتوي هغې باندې اگزار کوي هغه مړکول کوشش کوي نو هغې به شل ځل به هغه کوي بیلا مطلب سوچ به کوي.
د پریس فریډم انډیکس روان کال د شپیرو مطابق په 102 ملکونو کې په 125 نمبر دی. پر یاد راپور کې ویل شوی پاکستان د خبریالانو لپاره په نړۍ کې پر لویو خطرناکو هیوادونو کې یو دی چې هر کال په کې له 3 to 4 پورې صحافیانو قتلونه کیږي. وسیم سجاد مشال ریډیو پېښور.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزي خبرونه
د مشال مرکه
په 10:30
د مشال پنوم
په 1:00
د مشال ریډیوي مجله
په 2:30
پښتونخوا کلی پکلی
په 3:00
سندری جادوگری
په سلور نیمو بجو،
روختیا او درملنا
په پینزو بجو.
مشال ریډیو دا اوریدونکو د خبر پښتونخوا کاروباریان وای وسلوالې ډلې ترې ارمیاش د کرولونو روپو غوښتنې کوي او ډېرې وخت ترې اخلي. وسلوال د دې کار لپاره خلکو ته ټلیفونونه کوي او په واتسایپ ورته میسیجونه پرېږدي. هغې چې پیسې نه ورکوي ګواښل کېږي. د تاجرانو د اتحادیې مشرانو مشال ریډیو ته ویلي دي چې په خبر پښتونخوا کې د منځنۍ یا لویې کچې داسې کاروباري نه دی پاتې چې وسلوالو ترې پیسې نه وي غوښتي. کاروباریان وایي چې له پیسو سره په دې اړه بخنه غواړم. کاروباریان وایي چې له پولیسو سره په دې اړه رپورټونه درجوي خو نه وسله نیول کېږي او نه هم د باج اخیستنې سلسله ودرېږي. بلخوا چارواکي وایي چې د کلنګونو په شمول د نامنیو ټولو پیښو مخنیوي لپاره وفاقي او صوبایي حکومت شریک کار کولو ته ژمن دي. بشیر ګواښ په دې اړه د یو ځانګړي رپورټ جوړ کړی دی.
د پېښور د مصروفه بازار په شور کې چې کله تجار عمران جهانگیر اغان ته پر موبایل فون زنګونه کېدل نو هغه ځواب ورنه کړ. نوموړي فکر کاوه چې چای خای نمبر غلط کړی وي خو وروسته د واتس اپ پر لاپسې مسیجونو هغه ځکه وویراوه چې وسلوالو ترې روپۍ غوښتلې. مشال ریډیو ته د خبر پښتونخوا د ترهګرۍ ضد پولیسو لخوا رسېدلې معلومات ښیي چې په 2023 کال کې یې د ترهګرو سره د مالی مرستې او باج اخیستو 209 مقدمې درج کړې دي. د 2023 کال شمیرې لا نه دي بشپړې شوې خو د سوداګرو د حقونو لپاره کارکوونکي وایي اصلي شمیرې تر دې ځکه ډېرې دي چې اکثره خلک یې د وسلوالو له ویرې نه رپورټ کوي. له مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د سوداګرو اتحادیې مشر مجیب الرحمن ویل په پېښور کې ښایي داسې کاروباري نه وي پاتې چې وسلوالو ورته د پیسو لپاره ټلیفون نه وي کړی.
دې په وجه باندې خلکو ته ډېر لوی نقصان ورسېد. جانی او مادي دواړه مطلب دا شوګوري په دې پېښور کې ډېر معتبر معتبر خلک سریعام پرې بازارونو کې دغه بتو باندې دور کولو باندې داغې روبلې سبوتای جریب جان دی کابل خان جی فروټو منډی والا داسې نور ډېر خلک دي هغې چې غوښتنه کړې ده او نه دي ورکړې. نو په دغه وجه باندې خلک کوشش کوي چې ځان خاموش وساتي او بس بله خبره ورسره په ډیلینګ باندې او په سوداګرۍ باندې.
د مجیب الرحمن په وینا د نا امنیو او باجونو له وجې په خیبر پښتونخوا کې په زرګونو کارخانې یا تړل شوې او یا هم بجاب ته تللې دي. پښتنو سوداګرو د باج په خلاف څو ځل احتجاجونه هم کړي دي. د خبر پښتونخوا د ترهګرۍ ضد پولیسو د معلوماتو له مخې ټولې وسلوالې ډلې د خپلو ترهګریزو فعالیتونو د پرمخ بیولو لپاره پر نورو چارو سربیره د باج له لارې پیسې پیدا کوي چې په سر کې تحریک طالبان پاکستان ده. ورپسې نورې لوی او ډېرې پیسې پیدا کوونکي ډلې د حافظ ګل بهادر او لشکر اسلام هغه دي. پر دې سربېره ځینې وسلوال قوماندانان په انفرادي ډول هم له خلکو پیسې غواړي. وسلوال ډلې په قبایلي ضلعو کې ډېرې فعالې دي چې له وجې هلته د باج لپاره ټلیفونونه عام دي. په خیبر کې د سکرو او کرومایټو د قانونو د اتحادیې د مرکزی کمیټې غړي علي اختر مشال ریډیو ته وویل
دلته کاروباریانو خلکو ته کالونه راځي او هغوی چې دی د غټو غټو پیسو ډیمانډونه کوي د چانه 40 لکه او د چانه 1.5 لکه او د چانه 60 لکه او د نه ورکولو په صورت کې بیا دا دړکې ورکول کېږي چې ستاسو کور ته به چې دی دستي یا لاسي بمونه غورځول شي. او
د اختر په خبره دوی ته نه معلومیږي چې باج غوښتونکي کی تحریک طالبان پاکستان او که نور ډلې دي. ٹی ٹی پی له خلکو د قلنګونو اخیستل نه مني او په خپلو خبرپاڼو کې یې ادعا کړې چې والیان او قومندانان یې یوازې هغه چندې اخیستل شي چې خلک یې په خپل خوښه ورکوي. د ډلې په خپلو تشکیلاتو کې د مالی چارو کمیسون هم اعلان کړی چې د پیسو د پیدا کولو او لګولو کار پر مخ بیایي. پر دې سربېره یې خلکو ته د باج اخیستونکو په اړه شکایت کولو لپاره د ټلیفون شمیرې هم خپرې کړې دي خو کله چې مشال ریډیو دیش میرو ته زنګ ووه کار یې نه کاوه. وسلوال پر باج سربېره د خلکو د تښتولو له لارې هم په کروڑونو روپۍ ترلاسه کوي.
د مشال ریډیو تازه خبر دا دی چې وسلوالو په ډیرا اسماعیل خان کې جج شاکر الله مروت تختولې دي.
وسلوالو پیخو یو رسته مثال د اپریل په میاشت کې په ډیرا اسماعیل خان کې د یو جج تختول کېدل وو. که څه هم تحریک طالبان پاکستان د هغه تختول نو منلی، خو مشال ریډیو ته رسیدلی معلومات ښیي چې د دغې ډلې یو قماندان یا جج تختولی وو چې وروسته یې د 2 کروڑ روپیو په بدل کې خوشي کړ. په 2021 کال کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف حکومت د امن راوستلو لپاره له تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې سره مذاکرات کول. هغه په ډړه ټلویزیوني وینا وی هم کړی دی
اور یا پھر ان کو سیٹل کریں.
لیدی وجی د دې ګوند مخالفو سیاستوالو تور پور کړي چې د وسوالو په قوی کولو کې د تحریک انصاف حکومت او د هغه محل د استخباراتي ادارې ایسای مشر جنرال فیض حمید لوی لاس لري. د پیپلز پارټي مخکخ فیصل کریم کندی چې کله د مې په مېش کې د خبر پختونخوا د گورنر په توګه ونمول شو، نو هغه ادعا وکړه چې د تحریک انصاف مخکخ او د صوبی وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور په باقاعدگی سره وسوالو ته خو کنڈی ہوڈ کو چې د وفاق د نمائندہ په توګه به د امن وسلې د حلولو کوشش کوي.
صوبے کے امن و مان پہ جو ہے وہ
د خیبر پختونخوا امنیتی حالات دې حد ته رسیدلی دي چې وزیر اعلی په خپل وسلوالو ته پیسې ورکوي. وزیر اعلی چې په خپل پیسې ورکوي نو نور خلک به څه کوي؟ خلکو ته به څه امنیت برابر شي؟ چې وزیر اعلی وسلوالو ته پیسې ورکوي نو په صوبه کې به څه کارخانه وچلیږي او اقتصاد به بهتر شي؟ اوس به کوشش کوو چې د امنیت راوستلو لپاره په لویه کچه ګامونه واخلو، ځکه چې وسلوال له هر پانګواله پیسې اخلي نو دلته به څه تجارت وشي؟
د خبر پختونخوا د وزیر اعلی وین بیرسټر محمد علی سیف مشال ریډیو ته په لیږلي پیغام کې د گورنر کندی تورونه رد کړي او ویلي دي چې د امن بحالۍ لپاره له وفاق سره کار کولو ته تیار دي. د مشال ریډیو موندنې ښیي چې په ځینو قبایلي ضلعو کې وسلوال له حکومتي پروژو 15 یا 10% ټیکس اخلي. د خیبر پختونخوا یو حکومتي چارواکي د نوم نه نشرولو په شرط مشال ریډیو ته منلي چې په ځینو لرې پرتو سیمو کې ټیکاداران د پروژو د بشپړولو لپاره وسلوالو ته یو څه پیسې ورکوي چې ښایي ځینې خلک یې ټیکس وبولي، خو د دغه چارواکي په وینا په دې کار کې د حکومت رضا نه ده شامله.
دا مشال رادیو ده.
مشال ریډیو اوریدونکو، تاسو اورئ حکومت د تحریک لبیک پاکستان د غړو غوښتنې منلې دي او د تحریک لبیک غړو د اسلام آباد او پینډه په پوله خپل پرلت ختم کړی دی. د تحریک لبیک غړو د غزه پترنګ کې د فلسطینیانو پر ضد د اسرایلو پوځي کاروای خلاف د یوې اونۍ راهیسې د اسلام آباد او پینډه په پوله یا فیض آباد پر لت وهلې وو. بلخوا په بنو کې د من مارچ په نوم د ترګری او پوځي عملیاتو پر ضد کېدونکي لاریون باندې داسې شوي دي چې پکې وطن وژل شوی وو، ځینې نور شمیر پکې زخمیان شمې هم وو. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې د تحریک لبیک پاکستان غړو تر هغه پس خپل پرلت ختم کړو چې حکومت یې غوښتنې ومنلې. د تحریک لبیک پاکستان غړو د غزه په تړنګ کې د فلسطینیانو په ضد د اسرائیلو پوځي کاروایي خلاف د تیرې وی اونۍ راځي د پینډای او اسلام آباد په پوله فیض آباد پر لټ وهلې وو او د تلورتلو لوی لار ایکسپریس وی بند کړی و چې د اسلام آباد او پینډای اوسیدونکو د ډیرو ستونزو سره مخ کړي وو. په 12 جولای د حکومت او د احتجاج کوونکو ترمنځ خبرې اترې وشوې او حکومت د دوی غوښتنې ومنلې. د خبرو تر نه پس د وزیر اعظم سلاکار رانا ثناءالله او د اطلاعاتو وزیر عطاالله تارړ یوې خبرې غونډې ته ویل چې پاکستان به فلسطینیانو ته مرستې ورلیږي او غوښتنه کوي چې د اسرائیل وزیر اعظم نتنیاهو خلاف د جنگي جرمونو مقدمه ثبت شي. دوی ویل چې پاکستان به فلسطینی زده کوونکو ته سکالرشپونه هم ورکوي. خو بلخوا هم په دغه ورځ د ترګرۍ او پوځي عملیاتو په ضد د خیبر پختونخوا په بنو سیمه کې د امن مارچ په نوم د زرګونو خلکو په لاریون ډزې وشوې چې یو کس پکې اوژل شو او 28 پکې ژوبل شول. د تحریک لبیک او بنو امن مارچ په حق له ریاست په پالیسۍ او عمل کې دومره توپیر ولې دی؟ د دې پوښتنې په ځواب کې په پېښور کې آزاد خبریال او تجزیه نګار رفت الله اورکزی مشال رډیو ته وویل
دا زمونږ د حکومتونو او د سکیورټی ادارو دو مخی پالیسی دی چې بنو کې خلک پرلت کوي یو پرمن پرلت کوي په باندې نه غړډې کیږي. یو دلته چې کم مطلب دا دومره وخت مطلب لکه روډي بلاک کړي او ټوکیو هغه ته هیڅ نه وي. هغه چې دی مطلب لکه دغه شی پالیسیانی چې دي دا نور ملک نفرت پیدا وي، انتشار پیدا وي. او کچېره مطلب دا لکه دا زمونږ حکومتونو او ادارو چې دي په دې باندې غور ونه کو او د دې خبرې حل یې رونه بستو نو بس بیا چې دی مطلب دا لکه بیا موږ ډیر بدترین حالت ته دی چې دی لاړ.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په بنو امر مارچ کې په مرګ ژوبله خوشنۍ څرګنده کړې ده. او د خیبر پختونخوا د حکومت ویان بریسټر سیف ویلي دي چې وزیر اعلی علي امین ګنډپور د پیښې د پلټنو امر کړی دی. په اسلام آباد کې د پېښور پوهنتون د سیاستو پخوانی استاد پروفیسر اعجاز خان مشال رډیو ته وویل چې تحریک لبیک د مذهب په نوم سیاست کوي او حکومت په پاکستان کې د مذهب په نوم فعالیت کوونکو خلاف جدي ګام نشي پورته کولی.
اصل کې دومره مذهبیت زیات شوی دی چې حکومت تیریږي مذہبی خلق تھا مذہبی انتہا پسند لگ ڈڑا کئی دیتا مخامخ دونا یری او دا یارا خدا کنا اگا دا کسا نو دا خلق ضرور کئی او دا کبرا زیادی کی نعمت نوینے کی.
حماس چې د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا ترګله ډله ګرځول شوې ده د کال 2023 د اکتوبر په میاشت کې په اومنټا په اسرائیلو برید وکړ چې شاوخوا 1200 اسرائیلیان یې ووژل او 240 کسان یې یرغمل کړل. وروسته یو شمېر یرغمل شوي کسان د یو جوړجاړي له لارې خوشې شول. اسرائیلو د حماس د برید په غبرګون کې په غزه تړانګه کې سختې پوځي کاروایۍ ته دوام ورکړی دی. په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي چې په هغه جګړه کې د وژل شوو فلسطینیانو شمېر د 18 نه اوښتی دی چې زیاتره پکې خزه او ماشومان دي. د جګړې په محل له 15,000 زیات فلسطینیان ژوبل شوي هم دي. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.
په پاکستان کې شاوخوا 2,350,000 ویا زره ماشومان له تعلیمي ادارو بهر دي. دا خبره د پاکستان د شماریاتو ادارې د 2023 کال په یو ریپورت کې کړې ده. د ریپورت له مخې په پنجاب کې لسکولونو بهر ماشومانو شمېر 6,900 او په سند کې 8,000 ده. دغه شان په خیبر پختونخوا کې 150,000 او په بلوچستان کې له 500,000 نه زیات ماشومان لسکولونو بهر دي. دا چې د دې وجوهات سدي په ډېره تفصیل د خالده نیاز پر ریپورت کې اورو.
سماجی فعال او د قبایلی ضلعو د ځوانانو د تنظیم ټرایبل یوت موومنټ سینیئر نائب صدر مصباح الدین عثماني مشال ریډیو ته ویلي دي چې دا ډېره د تشویش وړ ده چې دومره تعداد کې ماشومان د تعلیمي ادارو نه بهر دي. دی وایي چې قبایلی ضلعو کې هم په لکونو ماشومان تعلیم نه لري دي. نوموړي زیاته کړه چې قبایلي ضلعو کې نا امنۍ دوران ګڼ شمېر سکولونه تباه شوي دي، کوم چې اوسه پورې نه دي جوړ کړی شوي او چې کوم جوړ دي هغه هم نه دي فعال.
د ترهګرۍ خلاف چې کوم روان د جنگونو نه ختمېدونکي سلسله ده، د هغې په وجه باندې زیاتره ماشومان په خیبر پختونخوا کې چې کوم دی هغه د سکولونو نه بهر دي. د دهشتګردۍ د وجې زیاتره سکولونه چې کوم دي هغه تباه شوي دي. بیا د بحالۍ چې کوم کار دی هغه پوره شوی دی، خو هغه سکولونه چې کوم دي اوس هم نان فنکشنل دي. بله غټه وجه دا ده چې دلته په دې سیمو کې روزګار نشته دی، نو چې ماشومان لږ راغټېږي نو د غربت په وجه باندې هغه بیا
بلخوا د پیښور د یو سرکاري پرائمري سکول استاذه مریم اسد وایي چې زیاتره خلک د غریبۍ له وجې خپل ماشومان سکولونو ته نه استي. دا وایي ولس کې د تعلیم اهمیت په اړه شعور هم نشته چې له وجې دوی د ماشومانو زده کړو ته پاملرنه نه کوي.
که بوکس وتا گورنمنٹ نمبر کی خو د کاپی اغشتو مغی سره پیسې نه وي. زه چې په کوم علاقې باندې یم هلته کې عمده وجوهات دي چې پیرنټس دا جنه کې خپل کارونو لکه خلکو کرے کارونو للیږي، خپل ځان لپ پیسې پیدا کوي، د غربت د وجه هغه سکول ته نشي رالیږلی. بل وجه چې کومه اهم دا ده چې د دې پیرنټس لاشعور دي.
رابعہ بی بی قبائلی ضلع مومندو کی د یو کمیونٹی اسکول استاذہ ده. مشال ریڈیو سره خبرو کی دی اوی چې قبائلی ضلعو کی غربت سره سره تعلیمی ادارو کی د سہولیاتو نشټواله هم یو لوی وجہ ده چې خلک ماشومان سکولونو کی نه داخلای.
په یو کمره کې د 2-3 کلاس ناسي نو غر یو کلاس هم صحیح سبق نشي ویلی. دلته کې د سکول اوبه نشته ری، د سورو بندوبست نشته ری. تر اوسه پورې لکه د بجلی خو اسې هم نه سرکاري، خو لکه د سولر بندوبست تر اوسه پورې نه دی شوی. باتھرومونه پکې ډېر کمی، د هلکانو هغې کې خو بیخي نو کمتری لکه نه، نو بیا لکه ماشومان د لرې نه کولرې والي اوبه راوړي، هغوی به سبق وایي که د اسکولونو ته به اوبه راوړي. استادان لکه ناوخته راشي صحیح ډیوټي نه کوي، که راشي 9 بجې راشي نو 12 بجې ځي، په یو 2 ګنټه کې به ماشوم ته څه سبق وښایي.
د جولای په 2 د خیبر پختونخوا د ابتدائی او ثانوی تعلیم وزیر فیصل خان ترکی ویلی دی چې هیومن کیپیټل انویسټمنټ پروجیکټ لاندې د صوبی منتخب ضلعو کې د تعلیم پرمختګ لپاره اقدامات جاری دي. د زیاته کړې ده چې ډبل شفټ سکولز پروګرام لاندې یونیورسل سکولونه، درې سوه ویشت ای ایل پی سینټرې او درې سوه شپږ اتیا د جنکو کمیونټي سکولونه جوړولی شي. دین علاوه قبایلی ضلعو کې سباون سکولز انیشیټیو پروګرام هم شروع کولی شي چې تر لاندې به هغه قبایلی سیمو کې پنځه ویشت سکولونه جوړولی شي چرته چې سرکاري یا نجی سکولونه نه وي. ولی پوهان وای د تعلیمی ایمرجنسی دعوی صرف سوشل میډیا پوری محدود دي او عملی کار پی نکیږي. خالدہ نیاز، مشال ریڈیو، پیښور.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلیو موضوعاتو ته کتنه د مشال راډیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپښین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه اوریدای شي.